سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د بندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقلا واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمې برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 30 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,000 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخیدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوالې ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیاباني په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بې پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنګي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنګ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بې پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیې دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابع وژل شوی دی. 4 نور چینایي تابع او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت سروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وای په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت د جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه، هلته یوازې یوه یا دوی ترهګرۍ ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ پاړه د چین د استازي اندېښنه په ځای بولي. د دلیل داسې په ګوته کوي:
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود وو او خاص قطعې موجود وې، بیا هم د یویشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی و. اوس څنګه کېدای سي چې دغه ترهګري ډلې کمې سوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې سوي بلا هم یې.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنی وایي چې دا یوازې چین نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي، نورو ګاونډیانو هم اندېښتې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15-16 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسیش په ورځ په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وې، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته و، بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وای.
ما غالبا لنن اتویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شنګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغل ته یو لیسې چې زمونږ د کلی نوم دی د لیسې نوم دی شنګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې امغل ته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خوښه یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلې کړو. بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته کومه د برخې کومه د غمه ولوسته او په 1998 کال ترې فارغ شوه.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولې ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي. بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي. نو ډاکټرۍ ته چې زه به سم له لاسه دنده والم نه انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري ترسره کړم نه. مثال په دغسې نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم د دغې بډایښت لپاره ځان سره انګیرلی وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغې طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاده وکړم چې ما نه تر هغه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ته راځو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل. خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړل ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پارځدن هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی. خو ولې کار مې پیل کړی و بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډېر اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه. په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې که په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خواوشا د 1900 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اکل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی زبا دندغه ردیف. یو شعر تاسو ته وایم چې بيخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی. خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی. خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بيخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی. خدای دې راواله مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري خوخ مې له تا سره غربت دی. خدای دې راواله او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردېسه ورته مې کړې ستا صفت دی. خدای درا ولا
دیرخه په قلم مو برکت رازو دیته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره سر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزات چیرته اوسېدم نو طبيعت چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه په ټولنې کې سره لدی چې خپل دورونه هم شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي مشام هم دغه زیاده